السلام علیکم نن سې شنبه ده د مرغوم یا جدي ومه د دسمبر 28مه د شپږو بجو د خبرونه نیم ساعته خبری مجله ده کابل کې غنو شو زونند د هغه څه په خبرګون کې چې دوی د ځانونو په وړاندې توپیری چلن بولی لاریون وکړ د میدان شار له پخوانی شاروالی سره د شوزو د لاریونونو پر موضوع ژغیدلی یو
خزی تکله هم د سیال انسان په سترګه نه کتل کیږي او حالت ملبد وبدتر شوی او حتی افغانستان د خزو لپاره په لوی زندان بدل شوی
بیلابیلو بهرنیو پانتونونو ته بریالی سیوی کسان وایي چې د طالبانو تر واکمنۍ وروسته له نامعلوم برخلیک سره مخامخ دي
زر محصلینو چې ادمیشنونه مو اخیستي خو نه څوک کولی سي لاړ سوال د سفر او ځکه د هیواد له خوا هم هیڅ برنامه ممکن نه سته
دا خبري مجله تر شپږ نیمو بجو دوام کوي نوریاس نوری خبري مجله په خبرونو پیلوي
پیل کې د څو مهمو خبرونو سرلیکونه د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر مولود چاوشوغلو وایي ترکیه او قطري خصوصي شرکتونو موافقه کړې چې په ګډه به د کابل په ګډون د افغانستان د 5 هوایي ډګرونو د فعالیت چارې تنظیموي خو په دې اړه لا تر اوسه د طالبانو له حکومت سره نهایي موافقه نه ده شوې طالبانو د نورین تلویزیون د امتیاز خاوند عارف نوری خوشی کړ د اسرائیل صدر اعظم نفتالی بنت وایي د ایران او د نړۍ د قدرتونو ترمنځ د یوې ښې اټومي موافقې پر ضد نه دی بشپړ خبرونه د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر مولود چاوشوغلو وایي ترکیه او قطري خصوصي شرکتونو موافقه کړې چې په ګډه به د کابل په ګډون د افغانستان د 5 هوایي ډګرونو د فعالیت چارې تنظیموي خو په دې اړه لا تر اوسه د طالبانو له حکومت سره نهایي موافقه نه ده شوې ښاغلي اوغلو پروندوشن بي وویل چې په دې اړه یو تفاهم لیک د روانې میاشتې په پیل کې په دوحه کې لاسلیک شوی دی د هغه په خبره متحده عربي اماراتو چې واک ته د طالبانو له رسېدو مخکې د کابل د هوایي ډګر د ملکي برخې چارې تنظیمولې هم لیوالتیا ښوولې چې له دغو دو شرکتونو سره به یو ځای شي د طالبانو حکومت له دې مخکې د کابل د هوایي ډګر د امنیتي چارو د سنبالولو لپاره د ترکیې وړاندیز رد کړی دی د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر دغه راز ویلي چې تر هغو به یوه نهایي موافقه ترلاسه نه شي چې طالبان باوري بهرنیو عملیاتي شرکتونو ته اجازه ورنکړي چې د هوایي ډګر ترمینل خوندي کړي او طالبان هم په یوې فاصله کې د امنیتي چارو مسؤلیت ولري طالبانو د نورین تلویزیون د امتیاز خاوند عارف نوری خوشی کړ دی عارف نوری زوی رومان نوری ازادي راډیو ته وویل چې طالبانو نن مازدیګر څلور بجې د پلار خوشی کړ نوری وایي چې د پلار روغتیایي وضعیت ښه دی خو هغه په دې اړه چې پلار یې تیرې دوه ورځې او شپې چیرې تیرې کړې اته و نه ویل عارف نوری د تیرې یکشنبې په ورځ غرمه مهال په کابل کې خپل کور طالبانو ایستلی او له ځان سره یې بیولی و د ازادو ژورنالیستانو د ټولنې اجرایي رئیس حجت الله مجددي تېره ورځ ازادي راډیو ته ویلي و چې طالبانو دوی ته ویلي چې د ښاغلي نوري نیول کېدل د هغه له خبریالۍ سره کوم تړاو نه لري تر اوسه د طالبانو ویندویانو په دې اړه چې پر هغه لګول شوي تورونه څه و او څه وشول چې نوموړی خوشي شو څه نه دي ویلي په کابل کې یو شمېر ښځو نن د هغه څه په غبرګون کې چې دوی یې د طالبانو د حکومت توپیري چلند او ټولنیزه بې عدالتي بولي لاریون وکړ لاریون کوونکو د کار ډوډۍ او ازادي شعارونه ورکول
ما ازادي میخواهیم ما کار میخواهیم ما نان میخواهیم
یوې معترضې تمنا صدیقي ازادي راډیو ته وویل چې د طالبانو کسانو ورسره تاوتریخ جن چلند کړی او همې ډزې کړې دي د میرمن صدیقي په خبره یو شمېر ښځې په دغو ډزو کې ټپیانې شوې هم دي د طالبانو د حکومت ویندویانو تر اوسه په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنو ته ځواب نه دی ویلی پرون هم یو شمېر ښځو په یوه اعتراضي غونډه کې د طالبانو له حکومت وغوښتل چې ښځو او نجونو ته د کار او زده کړو اجازه ورکړي د اسرائیل صدر اعظم نفتالی بنت وایي دی د ایران او د نړۍ د قدرتونو ترمنځ د یوې ښې اټومي موافقې پر ضد نه دی خو دې ته د شک په سترګه ګوري چې په دې اړه به روانه اونۍ په ویانا کې پیل شوې خبرې داسې یوه نتیجه ورکړي ښاغلی بنت د اسرائیل پوځي راډیو ته نن سیشن بي وویل بلاخره به یوه ښه معامله وشي خو آیا اوس چې یو محرک حالت دی د دې وخت رارسېدلی هغه زیاته کړه نه دا ځکه چې یوه سخت دریځ ته اړتیا ده اسرائیل د مخکې د نړۍ د قدرتونو او ایران ترمنځ د 2015 کال اټومي تړون سره چې اوس د احیا لپاره خبرې بیا پیل شوي مخالفت ښودلی و اسرائیل په سیمه کې خپل سخت دښمن ایران تورن کړی و چې د اټومي خبرو په پلمه د اټومي وسلو د جوړولو پروګرام مخته وړي هغه تور چې تهران تل رد کړی دی د نړۍ له قدرتونو سره د ایران د اټومي تړون د احیا لپاره د خبرو اتم دور پرون دوشنبه د اتریش په پلازمینه ویانا کې بیا پیل شو. سپینمانی وایي امریکایي او روسي چارواکي به د جنوري په لسمه په امنیتي مسلو خبرې پیل کړي. د سپینمانی د ملي امنیت شورا یو ویان فرانس پرس او رویترز خبري اژانسونو ته ویلي چې دا خبرې به د اټومي وسلو پر کنټرول او د اوکراین پر مسلو ورټولې وي. دغه ویان ویلي کله چې موږ خبرو ته سره کینو روسیه کولی شي خپلې اندېښنې د میز پر سر کېږدي او موږ به هم د روسیې د فعالیتونو په اړه خپلې اندېښنې د ویان په خبره ځینې برخې به وي چې پکې وکولی شو پرمختګ وکړو او ځینې نورو کې ښایي اختلافات ولرو. د هغه په وینا دا د ډیپلوماسۍ یو جز دی. د روسیې د بهرنیو چارو مرستیال وزیر سرګی رابافکوک وبخې سرګی ریابکوف نن تاس خبري آژانس ته د خبرو نیټه تایید کړې او ویلي دي چې دغه خبرې به د سویس په جنیوا ښار کې وشي او هیله یې ښوولې چې د امنیتي تړونونو پر هغو مسودو چې مخکې واشنګټن ته استولي به هم بحث وشي. او د هند بالیوډ سینما مشهور ستوري سلمان خان د مار له چچلو وروسته شپږ ساعته په روغتون کې تیر کړی دی. د فرانس پرس خبري آژانس د راپور له مخې سلمان خان ویلي چې د دوشنبه په ورځ د خپلې زوکړې د شپږ پنځوسمې کلیزې له لمانځلو مخکې دوه ځلې مار چچلی دی. سلمان خان زیاته کړې چې هڅه کوله مار ممبۍ ته نږدې له خپل کوره وباسي چې دا یې وچیچه. د هغه په خبره مار په مسلون ډول ځنګل ته لیږدول شوی دی. د هغه څېړنې له مخې چې تیر کال خپره شوی په هند کې د مار چچلو له امله هر کال شاوخوا 50,000 کسان مري.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې په راتلونکو 24 ساعتونو کې د کابل او افغانستان ځینو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه د سانتي ګریډ په اساس تازه کړې ده. کابل آسمان شین د تودوخې لوړه درجه 44 ټیټه منفي شپږ، هرات آسمان شین د تودوخې لوړه درجه 44 ټیټه صفر، کندهار آسمان شین د تودوخې لوړه درجه 43 ټیټه منفي پنځه، مزار شریف آسمان شین د تودوخې لوړه درجه 10 ټیټه صفر، او جلال آباد آسمان شین د تودوخې لوړه درجه 15 او ټیټه 2.
د ازادي راډیو ماښامنۍ نیم ساعته خبری مجله اوري. د دې خبری مجلې د خبری راپورونو برخې ته ورزو. په کابل کې یو شمېر شوز نن د هغه څه په خبرګون کې چې دوی توپیری چلند او ټولنیز بې عدالتي بولي لاریون وکړ. خو لاریون وال وایي چې طالبانو پرې ډزې وکړې چې د دوی له ډلې شپږ کسان ټپیان سوي دي. لاریون کوونکو د کار، ډوډۍ او ازادۍ شعارونه ورکول او غوښتنه یې کوله چې قانوني حکومت دې په افغانستان کې جوړ سي. پرون هم ځینو ښځو په یوې اعتراضي غونډې کې د طالبانو له حکومت څخه وغوښتل چې ښځو او نجونو ته د کار او زده کړو زمینه برابره کړي. نور حال په یو راپور کې.
دا په کابل کې د یو شمیر لاریون کوونکو خوځو غږونه دي چې نن یې د دوی په خبره د نابرابرۍ او توپیری چلند د مخنیوي په موخه پورته کړل. دوی د کار، ډوډۍ او ازادۍ غوښتنه کوله، خو وایي د همدې غوښتنې له امله د طالبانو له تاوتریخوالي سره مخ شوي. له دوی یوې لاریون کوونکې تمنا صدیقي ازادي راډیو ته وویل طالبانو پرې ډزې کړي او یو شمیر مېرمنې یې ټپیانی کړي.
ځینې کسان چې غوښتل په لاریون کې ګډون وکړي هغوی ته اجازه ورنه کړه چې په اصلي ګروپونو کې یوځای یو شي، او هغه اصلي ګروپونه چې وو د هغوی په سر کې هم ډزې وشوې او هغوی ته اجازه ورنه کړه چې خپل لاریون مخته بوزي.
ظریفه احمدي چې غوښتلي د لاریون کې ګډون وکړي ازادي راډیو ته وویل طالبانو یې مخه ونیوله او پر دوی یې ډزې وکړي.
طالبانو د لاریون مخه ونیوله، موږ ته اجازه را نه کړه چې له دې مدني لاریون سره یوځای شو. پر ښځو یې ډزې وکړې او خبریالان یې هم بندیان کړل.
په ټولنیزو رسنیو کې هم په کابل کې د ښځو له ننني لاریون یو خبره شوې ویډیو کې له لاریون کوونکو یوه مېرمن وایي طالبان د دوی له خالي لاسونو ویره لري ځکه دوی زپي.
موږ نن وځپلو، زموږ له خالي لاسونو ویره لري. موږ ازادي غواړو، کار کوو او ډوډۍ غواړو.
د طالبانو له حکومت مو د خزو د ننني لاریون د غښتونو او له دوی سره د شوي تاوتری خالی پاړه پختره وکړه، خو وایاندویانو یې ځواب را نه کړ. دا لومړی ځل نه دی چې طالبان په کابل کې د خزو د یو لاریون مخه نیسي او له خزو سره د تاوتری خالی راپورونه تخپریږي، بلکې له دې وړاندې هم ورته پیښه شوي او ان اعتراضي غونډو او لاریونونو ته تللي د خبري پوښښ لپاره خبریالان هم وهل شوي، ټکول شوي. د طالبانو د حکومت له پیل راهیسې دا لاریونونه پیل شوي او خزې پکې د خپلو حقونو د خوندیتوب غږ پورته کوي. پرون هم یو شمیر نور خوځو په کابل کې په یو اعتراضي غونډه کې د طالبانو له حکومت وغوښتل چې خوځو او نجونو ته د کار او زده کړو اجازه ورکړي. دوی چې ځانونه د سیاسي مشارکت په نوم د یوې شبکې غړي پیژندلې، دا ځل په کابل کې په یو نامعلوم ځای کې په یو کور کې راټول شوي وي او ټینګار یې کاوه چې له ټولنې څخه د خوځو څنګ ته کول د ټولو انسانانو د څنګ ته کېدو په معنا دي. دوی په حکومت کې د سیاسي مشارکت غوښتنه کوله. د دغه خوځو شمیر چې شلو تنو ته رسیده، ټولو په یو خلو دا شعار ورکوه چې له ټولنې د خوځو او نجونو حذف ناممکن دی. دا په داسې حال کې ده چې طالبانو د خوځو په اړه یو شمیر نوي اصول هم وضع کړي چې پراخ غبرګونونه یې راپورته کړي. له دې اصولو یو له محرم پرته په لرې واټن سفر کولو بندیز دی چې د بشري حقونو د څار سازمان د خوځو د زندانی کېدو په معنا بللی. طالبانو قدرت ته رسیدو وروسته له شپږم ټولګي پورته د خوځو په زده کړو او تر خواهی په کار بندیز لګولی، خو وایي ژر به بیرته اجازه ورکړي. هغه ژمنه چې د څلور میاشتو له تېرېدو وروسته لا هم عملي شوې نه ده. له دې سره په خوا کې طالبان وایي د خوځو حقونو ته ژمن دي او د دې ژمنتیا د خودو لپاره د خپل مشر ملا حبت الله هغه فرمان ته اشاره کوي چې د خوځو د حقونو د خوندیتوب لپاره یې خپور کړی. هغه فرمان چې منځپانګه یې په نکاح او خوځو ته په میراث ورکولو محدوده ده، خو د خوځو د زده کړو او کار په اړه پکې هیڅ یادونه نه ده شوې.
نن په کابل کې ځینو ښځو د هغه څه په غبرګون کې چې دوی یې د ځانونو په وړاندې توپیري چلند بولي لاریون وکړ. پرون هم ځینو ښځو په یوه اعتراضي غونډه کې د طالبانو له حکومت وغوښتل چې ښځو او نجونو ته د کار او زده کړو اجازه ورکړي. د میدان ښار له پخواني ښاروالي ظریفي غفاري څخه مې د مرکې په پیل کې پوښتنه کړې چې د طالبانو حکومت ولې په ځینو مواردو کې د ښځو د لاریونونو او اعتراضونو مخه نیسي.
خزی د دویم نسل په توګه د افراطی او مردسالارو افکار ترمنځ سر شوی او مذهبي ډلې د خزو له سیاست او تعلیم نه نهایت ویره لري چې که تعلیم یافته شي میرمنې نو اولادونه یې د دین په بازار کې د جګړې خوراک نه کیږي. تاسو په ښکاره ډول وینئ چې کوم اعلامیې، کوم برنامه چې په کابل کې بالخصوص د متقیخان لخوا او د تعلیم او تربیه د ادرسونو نه، د لوړ زکړو ادرسونو نه صادریږي، د دوی بیخ او ریشه بیرته هغه د پاکستان انټلیجنس او استخباراتو ته راګرځي. تاسو په دې پوهیږئ چې هر کله چې دا خلک پاکستان ته یو سفر وکړي، لاغه خوانه نوی نوی اډرونو سره راشي. څه وخت مخکې پاکستان ته د طالبان لوړ زده کړو وزیر سفر کړی او بیرته چراغی ویلې وی چې مونږ بورسونه د پاکستان نه راوړي او د دې ترڅنګ مو چې بورسونه راوړي خزی او نجونې او نارینه یا خزی او نارینه په ګډو واغو کې زده کړې نشي کولای او مونږ مالی امکانات نه لرو چې د دوی سنفونه او امکانات بیل کونو دوی دی منتظر پاتې شي. دا هغه لوبه ده چې په نویو مکلونو کې هم د طالبانو دغه پالیسي په همدې توګه تاسو پوهیږئ په هغه ټولنه کې چې میرمنې تعلیم یافته شي، په هغه ټولنه کې چې د میرمنو لپاره کاري فضا، انساني فضا مادوي، هغه ټولنه کې هیڅ یو د ټولنې غړی بیا د دغسی افراطی او تروریستی خلکو د خوراک سبب نکیږي او پروګرامونو او برنامو د خوراک سبب نکیږي.
شزی په تیر حکومت کې هم له ځینو ستونزو سره مخامخ وي. تاسو یې ښکاره بیلګه واسطه چې له ډول ډول عکس العملونو سره په خپل کاري موده کې مخامخ شوی، څه فکر کوئ چې هغه ذهنیت تر پخوا اوس ډیر بدل شوی دی او ډیر حاکم شوی؟ که فکر کوئ چې دا هغه د ټولنې ذهنی واقعیت دی؟
د پخوانی حکومت چارواکو د خزو بنسټیزو فکری او سیاسي ازادۍ ته کار ونه کړ او هر څه نمایشي و، اما دومره فرصت هم موجود و چې د تهدیداتو سربیره د اعتراض، کار او سیاست حق مونږ درلوده. خو دلته په امارت کې مونږ همغه هم نه لرو. خزی ته کله هم د سیال انسان په سترګه نه کتل کیږي او حالت مو له بده بدتر شوی او حتی افغانستان د خزو لپاره په لوی زندان بدل شوی. په جمهوریت کې هم سنځوي، دا په دې مانند دی چې کچېری جمهوریت کې سنځوي نو دا نوې حکومت چې د میلیونونو افغان بیګنا انسانانو د لکونو نظامی سرتیرو او په سلګونو لکونو نورو هڅو زیار او شهادتونو وینو قربانیو اوس د غزای ته رسیدلی او زه هم واخلو هغه سره برتلک او وایي چې هغه بد ونه مونږ هم ولې باید سم. دا دلیل نشي کېدی. دلته که هغه بد و هم هڅه باید په دې وشي چې دا باید سم شي، دا باید منظم شي. د دې لپاره د اوسنۍ نظام دلته بس باید ټول پام دی کې وي چې اوسنۍ نظام څه کوي، اوسنۍ نظام چیرې روان دی، څه غواړي وکړي. آیا غواړي لا هم د پردو په جګړو کې دا ولس او دا وطن وسوځوي؟ آیا غواړي لا هم د اګوړه خټکو د حقانی مدرسو مرکزونو اساسات او ډرونه په مونږ پلې کې، او یا هم غواړي چې دلته واقعا د انسانانو لپاره څه ناڅه د انساني ژوند امکانات برابر کړي او هغه سنبال کړي؟ که چیرې دغه دوه سوالونه حل شي نو زه ډاډه یم چې وضعیت به سم وي. خو هو په دې د اوسنۍ حکومت دې هم پوه شي چې لکه څنګه چې تیر نظام کې هر ښځه له ما نه نیولې بیرته تر ما پورې د خپل حق لپاره یې غږ پورته کړ، دا افغانستان د نویم کلونو افغانستان نه دی. دلته به بیا ښځې غږ پورته کوي، دلته به بیا ښځې سر پورته کوي، دلته خپل حقونه به غواړو. ځکه چې دا وطن څومره چې د نارینه و دی هغومره زما هم دی، زما د مور هم دی، زما د خویندو هم دی، څومره چې زما د پلار او زما د ورونو او زما د ژوند د شریک دی. طبیعي دی چې په دې رقم مخته نه ځي که دوی واقعا غواړي چې حداقل له تیرو ناوړو کړو نه په درس اخیستلو سره غواړي دا ځل حداقل د افغان ولس لپاره، د افغان وطن لپاره سوچ وکړي، ښځو لپاره کاری ازادي، انساني ازادي، د تحصیل حق، د تعلیم حق. دا خو چې تر څو په ښځو کې ساشته دا په افغانستان کې غوښتل کیږي او دا اعتراضات به ادامه لري.
هغه ښځې چې اوس خطرونه پر ځانونو مني او لاریون یا هم اعتراض تر وځي، د دوی دا حرکت څه فکر کوي چې کوم ځای به ونیسي، د کوم تغییر سبب به سي؟
بلکل، خزی چې خطرونه په ځان منی او اعتراضونو ته راوځي، دوی نه یوازې دا چې تاریخ جوړوي بلکې دا چې خپل نسل ته کار کوي او د نسل ژغورلو ته کار کوي، چې دا لوی ویاړ دی. او زه هم ویاړم چې د دوی له نسل نه یم، زه ویاړم چې د دوی له جملې نه یم. د ازادۍ لپاره جګړه او مبارزه که په زندان وي، که په سړک کې وي او کور که وی او کارزای کی وی، ضرور زای نیسی. تاریخونه گوا دی چې زموږ د ولس او نړۍ مشرانو خاصتا خزو له زندانونو نه په سیمه کې د خپلواکۍ خوځښتونه رهبری او د بریا تر سرحده رسول، او موږ هم پر دې باور یو چې کدار وی او کزندان که شرنګهار د زولانو، خو موږ به د خپلواکۍ سندرې وایو. افغان خزی د وطن 14 میلیونه نه ډیر نفوس تشکیلوي. د استبدادي حکومتونو په ویره پسې نور نه سر خوګوي او تر هغې به خپلې مبارزې ته ادامه ورکوي تر څو د میوند ملالې تاریخونه بیا راتازه کړو. موږ په طالبانو غږ کوو آخر کې چې تاسو په ډار اچونکو برنامو موږ نشئ ماتولی، ځکه موږ شاته د ګرځېدو برنامه نه لرو. ښه به دا وي یو بل سره ومنو او د یو بل د منلو تر څنګ ولس او وطن ته په ګډ کارو.
د میدان ښار پخوانی ښارواله ظریفه غفاری و چې په افغانستان کې د ښځو د لاریونونو او اعتراضیا غونډو پر مسأله خبرې کولې. په کابل کې نن هم ځینو ښځو د هغه څو په عکس العمل کې چې دوی د ځانونو په وړاندې توپیري چلند او ټولنیز بې عدالتي بولي لاریون وکړ. لاریونوالو د کار، ډوډۍ او ازادي شعارونه ورکول او دوی وایي چې طالبان ورباندې ډزې کړي، چې په نتیجه کې د دوی شپږ تنه ټپیان سوي دي. پرون هم ځینو ښځو په یوه اعتراضیه غونډه کې د طالبانو له حکومت څخه وغوښتل چې ښځو او نجونو ته د کار او زده کړو اجازه ورکړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
په افغانستان کې میشت اهل تشیع وګړو له طالبانو د اهل تشیع مذهب په رسمیت پیژندلو او د اهل تشیع د شخصي احوالو د تطبیق لپاره د ځانګړو محاکمو د جوړولو غوښتنه وکړه. دوی په ټینګار سره وایي تر هغو چې په افغانستان کې د اساسي قانون پر اساس یو ټولګډونه اسلامي نظام رامنځته کیږي، د شیعهګانو استازي باید د هیواد په مهمو پریکړو کې ونډه ولري. نور جزئیات په راپور کې.
د اهل تشیع مذهب پر رسمیت پیژندل، د اهل تشیع د شخصي احوالو د تطبیق لپاره د ځانګړو محاکمو جوړول، د ټولو مذهبونو د پیروانو په ګډون د یو ټول شموله اسلامي نظام جوړول او بیلابیل سیمو کې اړمنو ته د مرستو رسول د افغانستان د اهل تشیع اوسیدونکو اساسي غوښتنې دي چې تازه د یو شمیر افغان شیعهګانو لخوا مطرح شوې دي. افغانستان د اهل تشیع د علماو شورا د غوښتنې د یوې غونډې په ترڅ کې د دوشنبې په ورځ په کابل کې وکړې. د دې شورا د دارالانشا رئیس سید حسین عالمی بلخی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل،
دغه غوښتنې او لیدلوري د افغانستان د اهل تشیع د علماو لخوا د یوې ناستې په ترڅ کې وشوې. په دې ناسته کې د ټولو ګوندونو، فرهنګي ټولنو او شوراګانو مسؤلینو ګډون درلود. د دې ټولو مسایلو په سر کې د اهل تشیع د مذهب په رسمیت پیژندل او د دوی د شخصي قضایاو لپاره د ځانګړو جعفریه محکمو جوړولو چې مطرح شوه.
ښاغلی بلخی وویل، دا ټول غوښتنې د امتیاز اخیستو په معنا نه دي، بلکې اهل تشیع د افغانستان شاوخوا 10 میلیونه نفوس جوړوي. د نوموړي په خبره، شیعهګانو دغه غوښتنې د طالبانو له حکومت نه د دوی د ستونزو د هواري په خاطر کړي. هغه اعلامیه چې د افغانستان د اهل تشیع د علماو شورا لخوا د دوشنبې په ورځ د یوې ناستې پر مهال صادره شوې وه، پکې ویل شوي وو چې دوی تمه لري د خلکو او حکومتي چارواکو ترمنځ د خبرو اترو یوه سالمه فضا رامنځته شي او د ټولنې د نورو برخو نظریات هم پکې په پام کې ونیول شي. دوی ټینګار کړی چې د افغانستان په اوسنیو حالاتو کې تر کومه چې د اسلامي قانون پر بنسټ یو ټول ګډون اسلامي نظام رامنځته کېږي، د افغانستان د اهل تشیع قوم د هیواد په مهمو پریکړو کې ګډون ولري. په اعلامیه کې دا هم ویل شوی چې د افغانستان اهل تشیع د سولې او ثبات، ملي یووالي، په سیاسي، اقتصادي، ټولنیزو، تعلیمي او تحصیل برخه کې د ښځو د حقونو د ټینګښت او په افغانستان کې د اساسي قانون او د اسلامي نظام د رامنځته کېدو لپاره د ټولو مذاهبونو جوړ د نخبګانو د کمیسیون د جوړېدو غوښتنه شوې ده. موږ هڅه وکړه چې په دې اړه د طالبانو نظر هم راواخلو، خو د طالبانو ویاند او د مرستیالانو دې راپور تر خپرېدو پورې زموږ اړیکې را ځواب نه کړې. خو له دې وړاندې د طالبانو ویاند او د اطلاعات فرهنګ وزارت مرستیال ذبیح الله مجاهد او د بهرنیو چارو سیاسي مرستیال شیر محمد عباس ستانکزي د اهل تشیع په څو غونډو کې چې د کابل په لویدیځ کې جوړه شوې وي برخه اخیستې وه. ښاغلی مجاهد په ویناسته کې چې جعفر مهدوي لخوا د کابل په لویدیځ کې جوړه شوې وه، د خپلې وینا پر مهال په یووالي ټینګار کړی و او ویلي و چې د افغانستان د اهل تشیع ټولې ګیلې او شکایتونو ته به رسیدنه کېږي. د یادونې ده چې په افغانستان کې په شیعه مذهب افغانانو ډېر ځله بریدونه هم شوي دي، چې دا بریدونه هم په جمهوري نظام او هم اوس د طالبانو د واکمنۍ پر مهال و. په دې بریدونو کې چې ډېری خونړي و او مرګ ژوبله یې درلوده، دا اسټلی مسؤلیت منلی دی.
ومردل چې په افغانستان کې شیعه وګړو د طالبانو څخه د اهل تشیع مذهب په رسمیت پیژندلو او د اهل تشیع د شخصي احوالو د تطبیق لپاره د ځانګړو محاکمو د جوړولو غوښتنه وکړه. په افغانستان کې د اهل تشیع د عالمانو شورا د دارالانشا مشر سید حسین عالمی بلخی له ازادي رادیو سره په خبرو کې ویلي، دغه غوښتنې د اهل تشیع علماو لخوا په یوه غونډه کې مطرح سوي دي. طالبانو د دغو غوښتنو په اړه تر اوسه څرګندونې نه دي کړې.
مشته د خپل سیمې د وضعیت په اړه وایست. د ازادي رادیو د پیغام سپټون کې ته په دې شمیره زنګ وهلای سي او خپل پیغام سپټه ولای سي. شمیره دا ده 00422211214115. شمیره بیا وایم 00422211214115.
په افغانستان کې د جمهوری نظام تر نسکورېدو او د طالبانو په واک ته رسېدو سره په زرګونو ځوانان چې له بهرنیو پوهنتونونو څخه یې تحصیلي بورسونه ترلاسه کړي وه له نامعلوم برخلیک سره مخامخ دي. دوی ادعا کوي چې د طالبانو د حکومت په رسمیت نه پیژندلو له کبله هیوادونه د دوی د بورسونو برېښنالیکونو ته ځواب نه ورکوي. دغه محصلین له نړیوالې ټولنې څخه د همکاري غوښتنه کوي.
مریم جامی یو کال وړاندې په امریکا کې د فولبرایت سکالرشپ لپاره غوښتنلیک ورکړی و او د سکالرشپ لومړی او دویم پړاوونه یې په بریالیتوب سره ترسره کړل، خو د جمهوری نظام د سقوط له امله یې اوس د دې زده کړو برخلیک نامعلوم دی. هغه چې د فولبرایت سکالرشپ ګټلو لپاره یې ډیر کلونه زحمت ایستلی و، دا خوب یې اوس له ننګونو سره مخ سوی دی. مریم وایي د طالبانو له واکمنۍ وروسته یې د سکالرشپ په برخه کې نور پرمختګ نه دی سوی او دوی ته ویل شوي چې د فلبرایت سکالرشپ برخلیک به تر هغه وخت وزندگی تو چې د طالبانو حکومت پر رسمیت ونه پیژندل سي.
په عنوان کسی که
زه د ورستي او بدلونونو له عمل اغیزمنه شویم، زه نړیوالې ټولنې څخه غوښتنه کوم چې زده کړې له سیاست سره ونه نخلوي او اجازه ورکړي چې د بورسونو د غوښتونکو پروسه په عادي توګه مخې ته ولاړ شي.
په افغانستان کې هر کال د مریم په څیر زرګونه ځوانان له هیواد بهر د سکالرشپونو غوښتنه کوي. په همدې حال کې له افغانستانه بهر د سکالرشپونو لپاره د ځینو ځوانو افغانانو د غوښتنې پروسه لا پای ته نه رسیدلې چې حکومت د طالبانو لاس ته ورغی، خو په دغه هیواد کې د نظام بدلون اوس د بهیر لستونزو سره مخ کړای دی. بدلون اوس د دغه ځوانانو انتقال تر نامعلومې مودې پورې ځنډولی دی. صفی الله خپلواک هند ته د ماسترۍ دورې د زده کړو لپاره چمتووالی نیوه، خو د زده کړو د پایل پروسه هم لستونزو سره مخ شوه. ښاغلی خپلواک هیله لري چې زر تر زره د ژورنالیزم او ارتباطاتو په برخه کې د ماسترۍ لپاره هند ته واستول سي.
زر محصلین یو چې ادمیشنونه مو اخیستي خو نسو کولی سي لار سوال ته سفر وکړي، ځکه د هند ایواد لخوا هم هیڅ برنامه موږته نسته او د افغانستان د اوسنۍ بهرنیو چارو وزارت څخه هم موږته هیڅ برنامه نه لري.
بلخوا وقته د طالبانو پر رسیدو سره په بیلابیلو هیوادونو کې په زده کړو بوخت افغان محصلین هم بله بې سرنوشتۍ سره مخ دي. فائزه ابراهیمی په یوه هندي پوهنتون کې د ارتباطاتو په برخه کې د ماسترۍ زده کړې کوي، خو د طالبانو له ویرې او د ښځو پر فعالیتونو د بندیزونو له امله افغانستان ته د ستنېدو هیڅ اراده نه لري. هغه په هند کې له یو شمېر نورو افغان محصلینو سره کار کوي چې د هند حکومت وهڅوي چې د دوی ویزې تمدید کړي.
د یوې محصلې په توګه تر څو چې د هغو ښځو او خلکو لپاره چې په بهر کې زده کړې کړې وي شرایط بدل شوي نه وي او حکومت د هغوی لپاره انعطاف نه وي ښودلی او اجازه ورنه کول شي چې کار وکړي، تر هغې پورې زه افغانستان ته د راستنېدو هیله نه لرم.
په داسې حال کې چې افغانستان ته ډېر سکالرشپونه ځنډول شوي یا لغوه شوي دي، د طالبانو د لوړو زده کړو سرپرست وزیر عبدالباقی حقانی ویلي دي چې په راتلونکي پسرلي کې له افغانستان سره د 1500 بورسونو ژمنه شوې ده. ښاغلي حقانی د یکشنبې په ورځ ناوخته یوې خبري غونډې ته وویل چې دوی له نورو هیوادونو هم د تحصیلي بورسونو د ترلاسه کولو په هڅه کې دي.
پاکستان هر کال افغانستان ته زر سکالرشپ ادا ورکولو، درې کلونو لپاره دوی درې زره سکالرشپ په نظر کې نیولو. زمونږ سفر په نتیجه کې دوی د هر کال لپاره 500 سکالرشپونو کې اضافه دا وکړه.
خو دا په داسې حال کې ده چې څو موده مخکې د دغو بورسیو غوښتونکو د خپلو زده کړو د بې برخلیکه پاتې کېدو له امله په کابل کې د پاکستان سفارت مخې ته اعتراضونه وکړل. پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو څلور میاشتې تیریږي، خو هیڅ هیواد هم تر اوسه د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. خو مریم جامی او صفی الله خپلواک له بهرنیو هیوادونو غواړي چې د افغان ځوانانو د بورسی پر ورکړې محدودیتونه ونه لګوي او تر څنګ یې د زده کړو د بورسیو شمیر هم زیات کړي.
تاسو ل پیغامونو
نن نظر محمد د ارغنداب لسوالی سر پیغام پرځم. موږ د طالبان د لوړپوړو چارواکو سره د هله خبرته د مکتبونو علاقې دلته په ارغنداب لسوالی کې مخکنی حکومت کې ډېر مکتبونه چا کار شروع نوي مکتبونه جوړېدل، نو څرنګه چې طالبان راغله مکتبونه بند شول. خدای دې چې په مکتب کې ماشومان یې زده کوونکي درس وایي او حیوانان وزوي نو وزي. موږ دا خواهش کوو چې بېرته مکتبونه لاس شي او کم نروي او که ښځینه مکتبونه یې باید لاس شي، او د نړیوالو سمو دا خواهش دی چې باید طالبان په مطلقه توګه نه وپېژندل شي. څنګه دې مکتبونه اعلان کړي او موږ پخوانی ملي بیرغ ونه پېژنو؟ ایران به بیرغ موږ غواړو، موږ خپل بیرغ نه غواړو، ټول سر ګرځون بیرغ. هله ارزونه دا چې ما پیغام نشر شو. السلام محمد صادق فیروزدان ولا جهان پولسوالی طرف سے تماس کیا تو طول محترم ایتون طالبان مشران خدایل و عرضی دا کم مرسی چی دا افغانستان ترازیر خصول دا نظارہ پلان جرا ولی دیکھا چی دا مرسی پدا شکل یا فلکی دیتا یا دستیری جوری دیتا یا دستیری پنانا بانی کم مسلمان چی من خبت کری یا مسلمان غایب یا تلتون کار نکی یا تلتون شمارا برا کسی طرافت دستیری بانی دا مستاب چی دا چی خالا چی رسیر چی غیر آباسی پدا بانی دیتا کی مستارا نو کی چپل سادش مستح
د خوست ولایت نه تماس شوی یم. دلته مرسته چې راغلې ده ټول د شتمن والا سره مرسته کېږي، واسطاداران سره مرسته کېږي، څوک چې دلته پېژندلې لري هغه مخته کوي، او هغه ملکان چې مخکې خاینان وو اوس هم هغه ملکان خپل کسان خپل غړي ستوي او نمونه ورکوي، او غریبان بېچارهګان ټول راتوی دغه سرک په غاړه او کورو کې زارۍ کوي چې موږ ته مرسته را ورسېږي، دا شتمن دي شتمنو ته یې ولې ورکوئ، څوک یې خبرې نه اوري. د تاسو نه هیله کوم چې دغه پوښتنه وکړئ چې دا ولې داسې کېږي. وسلام.
ستاسې پیغام